رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
رنو محترم اوریدم کو السلام علیکم. د امریکا غا واشنگتن زمون دویمه سهارنه پښتو خبرونه اوري. نن د شنبه ورځ ده او د 1970 نویل مریض کال د حمل لسمه ده. د دې سات خبرونه وایان سید سلیمان شاه. د رويټرز خبري اژانس له انقره رپورت ورکړی چې 15 تنه افغانان په انقره کې د جمعې په سهار په یوې درې منزله ودانۍ کې چې کار پرې روانو د اور د لګېدو په پیښه کې وژل شوي او 11 کسان نور زخمیان شوي دي. اژانس وایي چې دغو کسانو په دغه ودانۍ کې مزدوري کوله او اور په درې منزل کې چیرې چې دوی بده کېدل لګېدلی دی. د انقرې والي اژانس ته وویل چې د اور د لګېدو علت تر اوسه پورې نه دی څرګند. د فاریاب، هرات او بادغیس په ولایتونو کې چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ د ډېر سخت باران د ورښت له امله په سیلابونو کې خلکو ته د سر او مال درانده زیانونه اوښتي دي. 40 کسان وژل شوي دي. د فاریاب والي نقیب الله فائق امریکا غږ ته د جمعې په ورځ وویل چې په دغه ولایت کې سیلابونو د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې 8 کسان وژلي دي. د فائق په وینا وړمه شپه د ولایت په مرکز کې هم سخت سیلابونه راووتل، په سلګونو کورونه زیانمن کړل، ځینې کسان ورک دي. د بلې خوا د هرات ولایتي چارواکو هم ویلي چې دغه ولایت د انجیل، ګذرې، روبا د سنګي او کوشک کوهنه د ولسوالیو په اطرافو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیات زیان اړولی دی. 9 کسان وژل شوي دي. سیلابونو د هرات تر غونډۍ د سړک یوه برخه هم ننولې ده چې له امله د هرات اسلام قلعه لویه لاره د ترافیکو په مخ باندې تړل شوې وه. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جمعې په ورځ یوه لایحه تصویب کړه او وویلې که ترکیه د روسیې نه د S-400 دافعي هوا دفاعي سیستم واخلي، امریکا به د F-35 ډول پرمختللو جنګي الوتکو له پلورلو ورته انکار وکړي. د متحده ایالاتو ممبران فکر کوي چې روسیه کوشش کوي چې ترکیه د ناټو له تړون نه لرې وساتي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې د روسیې سره د دغه دفاعي سیستم معامله تیار شوې ده او ترکیه به په خپله ژبه باندې کلکه ودرېږي. هغه وویل
سرګیده هر فرصت ته بیر ارایا ګلیوروس.
دا د ښاغلي اوغلو غږ دی چې په انقره کې یوه خبري کنفرانس ته وینا کوله. هغه وویل چې اوس موږ په دې باب له روسانو سره خبرې کوو چې دغه پرمختللی سیستم څه وخت ترکیې ته حواله کړي. د برتانیې پارلمان د جمعې په ورځ د دریم ځل لپاره په متواتر ډول بریکزټ یا له اروپایي اتحاد نه دغه هیواد د وتلو موافقه چې صدراعظم یې تریزا می د اروپایي اتحاد له مشرانو سره په بروکسل کې له اوږدو مذاکرات نه وروسته حاصله کړې وه رد کړه. د مخکینی پلان له مخکې ټاکل شوی وه چې برتانیا د جمعې په ورځ د اپریل په 9 له اروپایي اتحاد نه رسمن ووځي. د پارلمان 268 غړي په طرفدارۍ او 334 غړي په مخالفت رای ورکړه. معلومه نه ده چې تریزا می وسه کوي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او مکسیکو د ګډ سرحد په اوږدو کې امریکا ته د لاتینې امریکا نه د غیر قانوني کډوالو د بهیر له امله وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کورني امنیت وزیر میرمن کریسټین نیلسن د جمعې په ورځ په یوه لیک کې چې د کانګرس د مشرانو په نوم یې لیږلی دی د مرستې غوښتنه کړې ده. هغې په دغه لیک کې لیکلي دي چې امریکایي چارواکو تر اوسه پورې 100,000 غیر قانوني کډوال نیولي دي او شمېر یې ورځ په ورځ زیاتېږي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا او چین تجارتي استازو په روان هفته کې په بیجنګ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ روان تجارتي جنگ د ختمولو په خاطر په څرګندو او تعمیري مذاکراتو کې پرمختګ کړی او بل هفته به په واشنگټن کې غونډه وکړي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي چې د عدلي وزارت لګیا دی د ځنګړي مفتش رابرټ مولر په مشرۍ په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهلو په باب د اف بی آی تحقیقاتو د بشپړ رپورټ په خپرولو باندې کار کوي. د کانګرس مشرانو یې د خپرولو غوښتنه کړې وه. د جمعې په ورځ په سلګونو کسان د هیتی په پایتخت پورټ پرنس کې سړکونو ته راووتل او په لوړه کچه د اداري فساد او رشوت خوړلو په خلاف احتجاجي مظاهرې وکړې. مظاهره چانو چې ځانونه د هیتی په ملي جنډه کې رانغښتي وو د جمهور رئیس جونیل موئز د سمدستي استعفا کوله او استعفا غوښتنه وکړه او د لوړپوړو دولتي ارکانو او رشوت خوړو سره د حساب کتاب غږ وکړ. د عراق د پارلمان غړو غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت یا داعش غړي باید په عراق کې د خپلو کړو وړو له امله د قید نه علاوه حکومت ته نقدي تاوان اماده کړي. د پارلمان د استازو مجلس رئیس محمد الحلوبوسی پرون د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو سره په خبره کې ویل چې یوازې د مرګ سزا کافي نه ده. د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ ته هم اړتیا لري او تر هغه چې اقتصادي خپلواکۍ نوي ترلاسه کړي همداسې به یې لاس د مرستې لپاره بهرنیو ته اوږدوي په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی
په افغانستان کې د ټاکنو وخت په نږدې کېدو او د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبان ترمنځ د بندو دروازو شاته د سولې د روانو خبرو له امله د راتلونکي په اړه د افغانانو اندېښنو ته په کتنې جمهور رئیس غني خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي چې په افغانستان کې به اوبه له اوبو ونه خوریږي
په اطمینان سره کار وکړئ اوبه له اوبو نه انشاءالله نه خوځېږي څلور نیم کاله پوره کړم تر اخره یې پوره کوو او بل مری دا اصلاحات مکوه دا برخه دی دولت مقوی کوه دا د برخه دی حکومت داری متقوی کوه فساد سره مبارزه مکوه واردات تو باندې ولی وایی چی کمیگی ولی پا تدارکات باندې دی وقت دیره ولی صنعتکارانو سره گوره ولی دالا مارانو سره نگوره ما لکوونه مستقیم پا خبل مکانیم که خزان را باندې راسی که بار
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځه په ماخام د کابل په سنتي پارک د اوسپن دی ویلي کېدو او جلغوزو د پروسس د فابریکو د کار د پیل غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اقتصادي خپلواکۍ باندې هم خبرې وکړې او ویل چې تر هغه چې افغانان د اقتصاد له پلوه پر خپل ځان متکی شوي نه وي نو لسونه به تل بهر ته د مرستې لپاره همداسي غځېدلی وي
اقتصادي استقلال نه لري سیاسي استقلال باندې یوازې څه کوي خو تمام ورځ به ملسته یو چاته وړاندې بیا به وایي که نن څوک ووتل سبا څه کېږي که بل سبا څه ووتل هېڅ شی نه کېږي خپله پیسې پیدا کوو ډېره ساده خبره ده پیسې پیدا کړه چاته محتاج نه یي بیا که د جنکیو په مکتبو باندې مصرفو یا په سرکوی یا په بندو یا ده انشالله ته پیدا کېږي
جمهور رئیس غنی د افغان پانګوال څخه په دې مننه وکړه چې د ښاغلي غنی پر وینا په داسې یو مبهم حالت کې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی جمهور رئیس غنی وویل چې حکومت په اقتصادي تګلاره د پانګوالو باور پر افغانستان د افغانانو او نړیوالو باور سبب ګرځي
سکتور خصوصي نه واقعا مننه کوم چې موږ ته بیرته لاس راکړه چې د متقابل اعتماد فضا راکړي دا یو لوی قدم ده زه مننه کوم
د سرخی پله په سناتی پارک کې د بزرگ اپشان د جلغوزو د پروسس او بسابندۍ او د میهن سټیل د اوسپنې ویلې کېدو فابریکو د پرانستې په مراسمو کې د افغان حکومت د لوړ پولو چارواکو د ګډون سربیره په کابل کې د چین سفیر هم برخه لرله د میهن سټیل فابریکې د جوړېدو لپاره $500 میلیون پانګونه شوې او همداشان د بزرگ اپشان د جلغوزو د پروسس او بسابندۍ فابریکې د جوړېدو په برخه کې د $30 میلیون پانګونه شوې ده افغان سوداګرو په تیرو 1991 کال کې 1440 تنه جلغوزي بهرنی هیوادونو او په ځنګړي ډول 1410 تنه چین ته صادر کړي دي په افغانستان کې د اوسپنې دی ویلي کېدو 1000 کوچنۍ او لوی فابریکې فعالیت کوي چې سره وه دی له بهرنی هیوادونو په ځنګړي ډول له روسیې او پاکستان څخه د اوسپنې د سیخونو او نورو تولیداتو واردولو په کمیدو کې مرسته کړې ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
او د هم نړیوال رپورټونه درنو اوریدونکو اوس چې د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه دوه کلنې پلټنې پای ته ورسېدې او د ترامپ له کمپاین سره د روسیې د جوړجاړې په اړه څه ونه موندل سول جمهور رئیس ترامپ سخته لهجه غوره کړې ده د امریکا ژغ خبریال مایکل براون وایي چې جمهور رئیس ترامپ اوس دیموکراتانو ته خاص پام اړولې دي
جمهور رئیس ترامپ د پنځمې په ماښام د میشیګن ایالت په یو غونډه کې د دغو پلټنو پر پلویانو په ځانګړي ډول د استازو په مجلس کې د هغو دوو ځواکمنو دیموکراتانو یعنی د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف او د قضایا کمیټې مشر جیری نیدلر سختې نیوکې وکړې چې د هغه او د هغه د کمپاین او تجارت په اړه یې د څېړنو د دوام غوښتنه
کړې ده د دغو درواغو له امله ډیرو خلکو ته خورا زیان ورسید او تر ټولو مهمه دا وه چې زموږ هیواد زیان ولید همدا اوس هغوی مصنوعي اکسیجن اخلي او ورو ورو له بیهوشۍ څخه وځي د کوچنۍ غاړې لرونکی اډم شیف منن ولید چې ویلې موږ په واقعیت کې لا نه پوهیږو له روسیې سره جوړجاړی لا هم ښایي موجود وي ناروغ دی
که څه هم د ځانګړي کمیسیون د مشر رابرټ مولر رپورټ په بشپړ ډول خپور شوی نه دی خو جمهور رئیس ادعا کوي چې دغه رپورټ هغه مبارک ګرځولی دی
The special counsel ځانګړي سلاکار خپل رپورت بشپړ کړ او هیڅ جوړجاړی یا د قانون په وړاندې خنډ ونه موند. ما تاسو ته دا دوه نیم کاله مخکې ویلي وو، ما په بشپړ ډول برات وموند.
لوی سانوال ویلیام بار چې په څلورو پاڼو کې د دغه رپورت لنډیز وړاندې کړی، ویلي چې جمهور رئیس جرم نه دی کړی خو هغه ته یې برات هم نه دی ورکړی. خو د اساسو د مجلس مشره نینسی پلوسی وایي د لوی سانوال لخوا د ځانګړي سلاکار د رپورت څخه نتیجه ګیری کفایت نه کوي او دیموکراتان بشپړ رپورت غواړي.
موږ باید حقایق وګورو، موږ باید دغه رپورت وګورو، او موږ یو داسې لوی څارندوال ته اړتیا نه لرو چې ویل یې جمهور رئیس له قانون څخه پورته دی او داسې فکر نه کوي چې جمهور رئیس محاکمه کېدای سي. هغه باید همکار وي او هر څه راته وښيي.
جمهور رئیس ټرمپ په لومړي سر کې د ځانګړي سلاکار د رپورت د خپرولو په اړه د دیموکراتانو له غوښتنې سره موافقه کړې وه، خو د پنځمه په ورځ د دیموکراتانو پر خلاف د هغه سخت خبرې په داسې حال کې په امریکا کې یو زیاتېدونکی سیاسي درس ښیي چې دیموکراتان په 2020 کې لټم سره د سیالي کولو تیارې نیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د انرژي متخصصان وایي جنوبي افریقا په ورځ کې د تولیداتو د لاسه ورکولو څخه په لسګونه میلیونه ډالره تاوان کوي. په داسې حال کې چې د جنوبي افریقا فابریکې د ډبرو د سکرو په زیاتولو باندې زور اچوي. د پاکې انرژي تولیدونکي وایي دا به شوي چې د افریقا لباد او لمر څخه کار واخیستل سي، مګر متخصصان وایي دا به د پاکې انرژي لپاره لسیزې وخت ونیسي چې د جنوبي افریقا د برېښنا په تولید کې د معنا څخه ډکه ونډه واخلي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې له جهانسبورګ څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د انرژي متخصصان وایي په جنوبي افریقا کې هر ورځ 4 ساعته برېښنا قطع کېږي چې دا بیا اقتصاد ته جدي تاوان رسوي. تجارتي خونې مجبوریږي چې خپلې دروازې وتړي او د برېښنا په نه موجوده کې عملا ترافیک بند وي. متخصصان وایي هر 1000 میګاواټه چې له ملي ګریډ نه وویستل شي د جنوبي افریقا اقتصاد په ورځ کې د اټکل په توګه 70 میلیونه ډالر تاوان کوي. د 4000 میګاواټه د برېښنا په ځای کې دوسره د برېښنا قیمت زیاتېږي. د پاک انرژي تولید کوونکي وایي د ډبرو سکرو په فابریکو کې زیاته پانګه اچونه د ستونزې د حل ځواب نه دی. د آلمان د پاک انرژي د شرکت د کاکو غړی هارالد بوبل وایي د برېښنا مارکیټ ته د زیاتو لوبغاړو راوړل به د اسکوم انحصار مات کړي او د پاک انرژي د منابعو وده تقویه کوي. بوبل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي راتلونکې دا ده چې موږ باید له پاکې انرژۍ نه کار واخلو، ځکه موږ خپل د ځمکې سیاره او نور نشو ککړولی. اوبه ککړې شوې دي، هوا ککړه شوې ده. د جنوبي افریقا 50,000 میګاواټه انرژي څه کم 9% له پاکې انرژۍ نه لاسته راوړل کیږي، په داسې حال کې چې باقي پاتې حرارتي انرژي چې اکثر یې له ډبرو سکرو نه لاسته راوړل کیږي. جنوبي افریقا په نظر کې لري چې تر 2030 کال پورې 19,000 میګاواټه پاکه انرژي تولید کړي، مګر د جوهانسبرګ د پوهنتون متخصص هارت موټ وینکلر وایي د لمر او باد په شان پاکه انرژي د جنوبي افریقا د برېښنا کمښت په یو شوار روز کې نشي پوره کولی. وینکلر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي اوس داسې معلومیږي چې تقریبا د 2050 کال پورې به د هیواد 80% برېښنا له پاکې انرژۍ نه لاسته راشي. د دې لپاره چې دا کار سرته رسول شوی وي، یو ډول میکانیزم باید موجود وي چې د لمر یا باد په نه موجودیت کې هغه وخت پوره کړي. لانګریج د جنوبي افریقا د برېښنا د تولید کوونکو د مستقل اتحادې غړی دی. دی وایي د پانګې اچونې نه په غیر د پاکې انرژۍ په مخ کې نور خنډونه هم شته دی. لانګریج خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It has to do with the regulations and the determinations, i.e. the legal framework within South Africa that is
دا د مقرراتو او ارادو پورې ارتباط لري، یعنی دا چې په جنوبي افریقا کې قانوني چوکاټ داسې ده چې د برېښنا د مستقلو تولید کوونکو مخه نیسي چې تولید ونه کړي. لانګریج هغو قوانینو ته اشاره کوي چې وایي محلي ملکیت او د انرژۍ د نوې پروژې لپاره د تجهیزاتو جوړولو ته ضرورت شته او دغه محدودیتونه د خارجي پانګوالو مخه نیسي. د دې معنا دا ده چې په جنوبي افریقا کې به د نږدې راتلونکي لپاره د ډبرو د سکرو فابریکې تفوق ولري. ښایي د دې معنا به دا هم وي چې جنوبي افریقا به د برېښنا د قطع کېدو سره مخامخ وي، که څه هم چې د بدلونونو لپاره آواز پورته کیږي.
د کینیا د دادا په کمپ کې د 250,000 مهاجرو راتلونکي معلومه نه ده، ځکه چې چارواکو یو ځل بیا ګواښ کړی دی چې د سومالیې د سرحد سره دغه 25 کلن کم تړي. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی دی چې که مهاجر په زور خپلو هیوادونو ته واستول سي، دوی به هلته د تاوتریخوالي او قحطۍ سره مخامخ سي. په دې باره کې پام وکړئ، له نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبریال رپورټ ده.
یو شکلنه د جنوبي سودان مهاجره نیاموچ جیمز لک ته لږه د اوس لپاره د کینیا د داداب کیمپ کې اوسیږي. نیاموچ یو له 250,000 مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو نه ده چې په دغه کیمپ کې اوسیږي، چې دا په نړۍ کې دریم لوی کیمپ ده. د ملګرو ملتونو د اسنادو او د کینیا د مطبوعاتو په قول چارواکي په مخامخ شوو ګواښونو باندې کره کتنه کوي چې غواړي دغه کیمپ د اګست په میاشت کې وتړي او علت یې امنیتي اندېښنې دي. نیاموچ وایي د دغه کیمپ تړل به د دې په شان په زرګونو بېګناه مهاجرو ته د سزا ورکولو معنی ولري. نیاموچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
everyone that is on this side of the dab as the bad guys, and they should consider this young generation that are benefiting from this.
And that data worth da che da camp de khata tul khalak badi aw doi baad ne pdi fikr wakri che da zwan nasal le wiya talim wiya khalo aw da wasedani wiya zana gata akhli دوی به په زرګونو کسان له لاسه ورکړي. چارواکي دغه کیمپ ته ګوته نیسي چې اکثره سومالیایي مهاجر پکې اوسیږي او داسې یاغیان زیږوي چې دننه په کینیا کې تروریستي حملې کوي. د الشباب افراطي ډلې د جنوري په میاشت کې د نیروبي په یو هوټل حمله وکړه چې 20 تنه پکې ووژل، چې د داداب د کیمپ د تړلو سبب شو. د کینیا مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د ځینو مرتکبینو څرک تر کیمپ پورې لګول شوی دی، مګر د بشري حقوقو ډلې وایي د دغه کیمپ تړل به د کینیا د امنیت ستونزې حل نه کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې لپاره افریقایي څېړونکی کوتس نو نیم اویا وایي موږ له دوی نه پوښتنه وکړه چې داسې کسان شته چې د تروریزم په ارتباط له تعقیب لاندې دي یا د تروریزم په ارتباط د تورونو سره مخامخ دي او د داداب تر کیمپ پورې څرک لګول شوی وي. دوی دا کار ونه کړ. موږ له دوی نه دا پوښتنه هم وکړه چې داسې کسان شته چې د داداب پورې مربوط او تعقیقات ورنه شوي وي. دوی تر اوسه پورې داسې کسان نه دي پیدا کړي چې په پټو سترګو د تور لګولو نه په غیر دوی شواهد وړاندې نه کړل، ځکه نو موږ ګمان نه کوو چې د دغې ویرې په ارتباط شواهد ولري. د کینیا چارواکو د دغه راپورټ د خپرېدو او د کیمپ د راتلونکي په باره کې تبصره ونه کړه. د ملګرو ملتونو مهاجرو اداره د کینیا حکومت ته په لیکلي ځواب کې وایي د وروستي حل لپاره د دوی سره کار کولو ته دوام ورکوي. یو ان ایچ سی آر ویلې په دغه حال کې په خپله خوښه د مهاجرو ستنېدل په دریم هیواد کې بیا مشت کېدل یا د جنوبي سودان د سرحد سره د کاکوما د مهاجرو په کیمپ کې بیا مشت کېدل شامل دي. د مهاجرو په خپلو هیوادونو کې تاوتریخوالی او قاطی ده. خپلو هیوادونو ته په زور د مهاجرو لیږل غیر انساني کار دی او کینیا د خپلو بین المللي مسؤلیتونو نه سرغړونه کوي. د کینیا د کورنۍ امنیت وزارت په 2018 کال کې اعلان وکړ چې دغه کیمپ به د چاپیریال، د اقتصادي پیټي او ملي امنیت د دلایلو له کبله وتړي. د کینیا عالي محکمې یو کال وروسته دغه پلانونه بند کړل چې وایي د دغه کیمپ بندول به د اساسي قانون او د بین المللي مسؤلیتونو نه سرغړونه وي. له 2014 کال نه تر 2013 کال پورې په دغه کم کې 3000 سومالیان په خپل خواخه خپل هوا ته ستانه شو دي. مګر دننه په سومالیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په علت د مهاجرو شمیر ثابت پاتې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د عراق حکومت او د ملګرو ملتونو کارکونکي د هغو دیش تنو یزیدی قربانیانو د جسدونو په لټه کې دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په سیمه کې په لسګونو ډلهیزو قبرونو کې شخصوي دي. د داعش وسلوالې ډلې لخوا په زرګونه خلک ووژل سول او ډېر نور تر نیول کېدو وروسته ترې تم سول. د ملګرو ملتونو په وینا ډېر امکان شته چې ورکسان هم د داعش لخوا وژل سوي وي.
د داعش ډلې د تیریو څخه ژوندي پاتې شوي خلک وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډېری وختونه یزیدي نارینه مجبور کول چې د ډله ییزو قبرونو لپاره په خپله قبر جوړ کړي چې بیا وروسته په خپله دغه کسانی وژل او په همدې قبرونو کې خښول. دغې ډلې ښځې او ماشومان نیول او د جبري کارونو یا جنسي غلامۍ لپاره یې پلورل. 15 کاله مخکې آسیا یوازې 12 کلنه وه کله چې د اسلامي دولت یاغیانو دی ونیوله. آسیا خپل کیسه داسې بیانوي:
هغوی د غرمې شاوخوا راغلل او راته ویل چې کالیم ټول کوي. هغوی ویل چې تاسو غرونو ته بیایو هلته هم خوشې کوو، خو برعکس موږ یو مکتب ته راوستو. زمونږ نه ټول قیمتي شیان لکه موبایل او اسنادونه واخیستل.
څونی وړاندې کله چې داعش تر خپلې ولکې لاندې وروستۍ سیمې د یوه وحشي جګړې په ترڅ کې له لاسه ورکړل، آسیا وتوانېده چې د داعشیانو له منګلو وتښتي.
هغوی ظالمان وو، وږې ساتلم، وهلم یې، لاسونه یې راته پرې کړل او زه یې شکنجه کولم.
یزیدیان ځانته یو قوم او مذهبي شناخت لري، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اکثرا دوی مجبور کول چې خپل ژبه او مذهب پرېږدي.
هغوی راته ویل که زه د هغو په شان عبادت ونه کړم نو ماته به خواړه او اوبه رانه کړي. ما هیڅ بله چاره نه درلوده، مجبوره وم چې د هغوی مخکې د دوی په شان عبادت وکړم.
فالین پر حکومت تور لګوي چې د یزیدانو نه د دوی په اصلي ځای کې ترې ساتنه نه کوي او د دوامدار بحران لپاره د حل لار نه لټوي. په عراق کې شاوخوا 400 زره یزیدان اوسیږي چې اوس کلونه کلونه کېږي چې بې ځایه شوي دي.
دا وژنه، دا ډله ایز قبرونه او دا ټوله تباهي او بدمرغي او وحشت د داعش د بربریت او ایدیالوژۍ نتیجه ده. زمونږ حقونه تر پښو لاندې او موږ سره خیانت وکړ.
شاوخوا 3000 کسان چې د اسلامي دولت له خوا نیول شوي دي لا هم ورک دي.
موږ فکر نه کوو چې دوی به له موږ سره داسې چلند وکړي. هغوی موږ ته وویل چې موږ غرونو ته وړي او موږ خوشې کوي، خو موږ یې تباه او برباد کړو.
د ملګرو ملتونو چارواکي ویلي چې دوی د قربانیانو جسدونه د پیژندنې لپاره بغداد ته لیږلي او پلان لري چې د ډله ییزو قبرونو د موندنې کار په می میاشت کې ادامه ورکړي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د ویرزویلا حکومت مخالف مشر وان ګوایدو د 15 کالو لپاره له حکومتي وظیفې څخه منع کړی دی. د دغه امر څخه 2 ساعته وروسته د پنجشنبه په ورځ په کاراکاس کې خلکو ته وینا وکړه. د امریکا ژ خبريال مايكل برون په دې باره کې دا رپورت لري.
ګوادو د وینزویلا مخالف مشر چې په پارلمان کې اکثریت لري، امریکا او په لسګونو نورو هیوادونو د موقت جمهور رئیس په حیث په رسمیت پیژندل دي. له پلوین مې غوښتي دي چې غلي کېنني، ځکه چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو کوشش کوي په حکومت باندې له کنټرولولو نه د ده مخه ونیسي. وان ګوادو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Miren, cada día que yo estoy aquí con ustedes es una derrota para ese régimen. ¿Ustedes saben hace cuándo me quieren preso? Cada día que yo estoy en la calle con ustedes es una derrota. Y ahora están entrampados, porque si me llevan preso también va a ser la última derrota.
تاسی دې ته نظر واچوئ، هر وخت چې زه دلته د تاسې سره یم دا د رژیم ماتې ده. تاسې به دې پوهیږئ چې دوی له ډېر وخت نه را په دې خوا غوښتل چې ما بندي کړي. هر ورځ چې زه د لتاس سره په لارو کوڅو کې ګرځم دا د حکومت ماتې ده او ما اوس دوی کونته کړی دي ځکه که دوی ما بندې کړي دا به د دوی وروستۍ ماتې وي ځکه خلک به په لارو کوڅو کې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي ځکه موږ به لارو کوڅو ته په ډیر قوت سره راووزو چې د مخالفینو د حکومت پلان به تطبیق شي دې کار ته به تر هغې پورې دوام ورکوو تر څو چې وینزویلا آزادیږي مادورو چې روسیا ورسره مالی او نظامی مرسته کوي وای د امریکا په مشرۍ د نظامی کودتا هدف دی او په واشنگتن او گوایدو یې تور ولګوو چې د وینزویلا برېښنا تخریبوي امریکا او د وینزویلا مخالفین او همدغه را د برېښنا متخصصان فکر کوي چې د هیواد د برېښنا د ستونزې علت غفلت او بې کفایته اداره ده
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري قدرمن اوریدونکو دا هم یو څه په جړه پوری راپورټنه چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو لولي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس غوښتنه کړې چې د متحده ایالاتو د فضایي څېړنو اداره یا ناسا باید حتماً په راتلونکو 15 کلونو کې د دویم ځل لپاره بیا د سپوږمۍ په سطحه باندې د انسان د راکوزولو په خاطر یوه فضایي بیړۍ واستوي امریکایي فضانوردان د وروستي ځل لپاره په 1950 لمریز کال کې د سپوږمۍ په سطحه باندې کېناستلي وو د امریکا نه علاوه چین او اسرائیل هم کوشش کوي چې خپل ساینس پوهان د سپوږمۍ په سطحه باندې کینی ګمان کیږي چې سپوږمۍ له ډیرو نایابو منرالونو او قیمتي کانو نه ډکوي په نړۍ کې د ارزانه ټیکسي موټرو د چلولو امریکایي شرکت اوبر د کریم په نوم د ټیکسي رانې یو بل شرکت ته د دې لپاره 3.1 میلیارد ډالر نغدي پیسې ورکوي چې خپل سیال نه په منځني ختیځ کې د ټیکسي د چلولو کاروبار قبضه کړي د امریکا د 15 خرونو او کونټیو خروالانو د تاوان د ادا کولو په خاطر د دواسازۍ د هغو شرکتونو په ضد په محکمه کې دعوه دایر کړې چې د اپیمو دواګانې جوړوي د اپیمو نشې نن سبا په امریکا کې اوبایي بڼه غوره کړې او په لسهاو زره خلکو باندې معتاد دي یو امریکایي مسلمان قصاب چې غوښتلې واشنگتن ډي سي سره نږدې د ورجینیا د ایالت د الکساندریا په ښار کې حلاله قصابي پرانیزي ښاروالۍ سخت مخالفت کړی و خو هغه په محکمه کې دعوه وګټله او قاضي حکم وکړ چې نوموړی کولی شي خپله قصابي خلاصه کړي د افریقایي هیواد کینیا د یو دیهاتي ښوونځي د ساینس او استاد پیټر تاپیچی چې په خپلو پیسو یې په کلي کې ښوونځی چلو او په وړیا توګه د کونډو او ړندو ماشومانو ته درس ورکوو د بیسټ ګلوبل ټیچر یا د بهترین نړیوال ښوونکي په توګه نومول شوی دی د 10,000 ښوونکو په جمله کې د بهترین ښوونکي په صفت انتخاب شوی دی یوې نړیوالې موسسې ورته $1,000,000 نقد انعام هم ورکو د هند صدر اعظم نریندر مودی په دې هفته کې اعلان وکړ چې هند لومړي ځل لپاره په لوړه ارتفاع کې یو مصنوعي سیټلایټ اشتلی او راغورځولی دی د ښاغلي مودی په وینا هیواد یې اوس د امریکا روسیې اسرائیلو او چین نه وروسته د نړۍ د ګوتو په شمار هغو هیوادونو په صف کې فضایي سوپر پاور یا برقدرت په صفت شامل شوی چې د جنګ په دوران کې کولی شي د دښمن سیټلایټونه اولی او مخابراتي نظام یې مختل کړي هند خپل فضایي پروګرام د پراخولو په خاطر 1.34 میلیارد ډالر مختص کړي دي او وای په پام کې لري چې په 1401 لمریز کال کې د فضایي پلټنو په خاطر د ساینس پوهانو یوه ډله فضا ته ولیږي د فیسبوک نړیوال شرکت اعلان کړی چې د ټولو هغو نجات پرستو سپین پوستانو اکاونټونه یا حسابونه بندوي چې په خپلو لیکونو کې د سپین پوستانو نژادي برتري ته اشاره کوي او د امریکا د شمالي کارولینا په ایالت کې د لومړي ځل لپاره د سه شنبې په ورځ باندې له کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټه الوتکو نه د یو روغتون نه بل روغتون ته د دواګانو او طبي وسایلو د رسولو لپاره کار اخیستل پیل شو او د امریکا د ترانسپورت فدرالي ادارې ورته رسمان اجازه ورکړې ده سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ